السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوه دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې بات اسو د پاکستان د سن نور برخه د افغانستان په اړه ریپورتونه وره د سر موضوع هم د افغانستان انتخابات وی د غسیبیا نور ریپورتونه هم لرو تفسیری او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او روج زم همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده په بلوچستان کې نن د چمن د چودنې پر ضد کار بندې شو د روسیې د حکومت اپوزیشن ګوندونو نن د پراخو مظاهرو غږ کړی په افغانستان کې د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو د رایو د شمیرنې پروسه روانه ده او تر دې مهاله له 1 میلیون څخه زیاتې رایې شمیرل شوې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي غیر رسمي شمیرې ښایي چې په دغو انتخاباتو کې څه د پاسه 2 میلیونو خلکو خپلې رایې کارولې دي د 2014 کال په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې له 1 میلیونو څخه زیاتو کسانو ووټونه اچولي وو د سپتمبر د 28مې د ټاکنو لپاره 9.5 میلیونو خلکو خپل نومونه ثبت کړي وو خو کارول شو ټونو ته پکاتو په انتخاباتو کې د خلکو ونډه 40% وه بل پلو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له انتخاباتو وروسته ولسته په وینا کې له ټولو رای ورکونکو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې د ټاکنو بهیر کامیاب کړ هغه پر طالبانو غږ وکړ چې جمهوري ارزښتونو سره د خلکو مینې ته پکاتو دي له جنګ لاس واخلي او د سولې لار دې خپل کړي د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په غږ نن په ټول بلوچستان کې د چمن د چاودنې پر ضد کار بندې زده پرون په چمن کې په یو چاودنه کې د یاد ګوند د یو مشر مولانا محمد حنیف په ګډون درې کسانو وژل شول او نور ژوبل شول د بلوچستان د سرخار کوټې په ګډون د صوبې په نورو غټو خارونو کې هم کاروباري مرکزونه تړل شوې دي د چمن د پیښې پر ضد پرون په کوټه او نورو سیمو کې مظاهره هم وشوې د خیبر پختونخوا د مردان پولیس وایي د خالی په ورځې د یو ماشوم مړی موندلی چې پرې د تشدد نښې هم ښکاري د مردان د لون خوړتاڼې محرر اقبال خانن مشال ته وویل دا د 14 کلن ماشوم فرحان الله مړی دی د نوموړي په وینا د ماشوم پلار د سهیل په نوم د سکول د یو استاد خلاف پرچه کټ کړې ده او دوی هغه تن نیولې ده چې دا مهال ترې پلټنې کېږي د فرحان الله تره نظام الدین نن مشال لډیو ته وویل چې وراره یې د تېرې 5 شنبې ورځې راهیسې ورکو او پرون یې دوی مړی وموندلو د فرحان الله کورنۍ شک لري چې هغه د سهیل په نوم د سکول د استاد لخوا وژل شوی او دوی دا هم وایي چې شک لري کېدای شي پر ماشوم جنسي تیری هم شوی وي خو پولیس وایي دوی په دې اړه د اتلی طب یا د پوسټ مارټم رپورټ ته په انتظار دي او تر هغې د جنسي تیری پخلی نه شي کولی مشال رډیو د تورن کس سره په خبرو ونه توانېده ځکه چې هغه په حوالات کې دی د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې د پولیسو د تشدد او د نوي قانون سازۍ پر ضد د سرکاري روغتونونو ترڅنګ په شخصي کلینیکونو کې هم کاربندې اعلان کړی دی ډاکټرانو د جمعې په ورځ د پېښور لیډي ریډینګ روغتون کې د حکومتي قانون سازۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کوله چې د دوی په وینا پولیسو پرې تشدد وکړ او ګڼ شمېر ډاکټرانې ونیول د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر سجاد مشال رډیو ته وویل
پرون چکم دین په د پاکستان په تاریخ کې بدترین تشدد شوی دی زموږ ډاکټران والے شو غوډي کې یک دم په مونږ باندې پولیسو اٹیک وکوزه په خپل پکې وله زموږ موبایل غیسته دی اوس پورې ماته نه واپس کړي زه ډیر زیات مونږ زموږ ډېر بدترین تشدد شوی ټارچر شوی یو
دا خیبر پختونخوا اسمبلی د سپتمبر په 26مه د ډیسټریکټ اند ریجنل هیلت په نامه یو نوی قانوني مسوده منظور کړه چې پکې ډاکټرانو ته ویل شوی دوی به په خپلو سیمو کې وظیفه اجرا کوي د دې ترڅنګ به د روغتونونو انتظام لپاره په مقامی کچا کمیټې هم جوړیږي د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته په قبایلي علاقو کې د ځمکنیو ماینونو څخه د خبرداري په موخه ماشومانو ته 4 ځانګړي بسونه جوړ کړي دي په قبایلي علاقو کې د ماشومانو خوندي ساتلو ادارې او چارواکي امجد محمود بیگا مشال ته وویل دا بسونه هغو قبایلي سیمو ته لیږل شوي چې کډوال ورته په دې وروستیو کې ستانه شوي دي د ده په خبره د پوهاوي بسونه په جنوبي وزیرستان اورکزو، کورما او خیبر قبایلی ضلعو کې کار کوي او ماشومانو ته په دې لړ کې پوهاوی ورکوي. د چارواکو په خبره د ماین د چاودنو د پوهاوی په اړه د ځانګړو بسونو سرویس به په نورو قبایلی ضلعو کې هم کار پیلوي. د اوږدمهاله امن او پرمختګ ادارې سپیډو د شمیرو تر مخه په قبایلی علاقو کې په 2018 کال کې په ماین چاودنو کې تر 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته و. نن په روسیا کې اپوزیشن ګوندونه په مسکو کې لوی لاریون کوي. دا مظاهرې په وړي کې تر مسلسلو مظاهرو وروسته کېږي چې تاوتریخوالی رامنځته کړی و او ګڼ شمېر مخالف سیاستوالان نیول شوي. د مسکو ښاروالۍ د نننی لاریون لپاره اجازه ورکړې ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین او حکومت ضد مخالفانو په ولس غږ کړی چې په لاریون کې د برخه واخلي او سیاسي جبر پر ضد د اواز پورته کړي. دوی د مخالفو ګوندونو د مشرانو د نیولو لړۍ د ودرولو او نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. په یمن کې حوثي اغیان ادعا کوي چې د سعودي عرب جنوبي صوبې نجران ته نږدې لوی برید کړی او زیات شمیر پوځیان او پوځي ګاډۍ نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون په یو بیان کې ویلي چې په برید کې ورته د بی پایلټ الوتکو توغندیو د هوایي دفاع نظام مرسته هم ترلاسه وه. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عرب له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات کوي. د یمن په جګړه کې تر اوسه په زرګونو کسان وژل شوي دي او له 1 میلیون څخه زیات خلک د بشري بحران سره مخامخ دي. د روانې میاشتې په 14 نیټه د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو په سعودي عرب کې د تیلو پر تنصیباتو بریدونه کړي وو چې واشنگټن او ریاض د دې بریدونو تور پر تهران لګوي، خو ایران دغه تورونه رد کړی دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاسو ته د مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وایي ار اغتن به جرمانه کیږي چې د منع کېدو باوجود یې رای ورکړی وي. بلخوا د ولسمشر انتخاباتو وروسته د امنیت په اړه د خلکو بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي.
څرنګه چې مخکې دغه د ټاکنو په اړه موږ کوم ستونزې درلودې چې مثال موږ ولدا به ډیر ناامنه وي، ټاکنې ډیرې شوې.
په خبر پښتونخوا کې ډاکټران وایي د نوې قانون پر ضد به په سرکاري اسپیتالونو ترڅنګ په شخصي غې کې هم کاربندیز کوي.
لکه هر حکومت کې هړتال کیږي، خو چاته منشتر ولا راشي مجهز مطالبي وي هغه مونږ نه هړتالونو ځکه لکه غریبانه مونږ غریبانه او ته حالات خرابيږي.
د خیبر پښتونخوا په لوند خوړ کې د یو 14 کلن ماشوم فرحان الله مړې موندل شوی دی.
مونږ اعلانونه وکړه ځای په ځای باندې اف آی آر هم وکړو په عمر آباد چوکۍ کې. خالی په ورځ باندې بیا لاش مونږ ته هلته د جوړ کلی وته وي داسې ګنیو د هغې په پوله باندې پروت و.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وایي ار اغتن چې د منع کېدو باوجود یې رای اچولی وي جرمانه کیږي. به په ورته وخت کې پټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه دا کار د کمیشن د پریکړه خلاف بولي او وایي د دې کسانو رای باید باطل شي. له دې وړاندې ټاکنیزو شکایتونو کمیشن ویلي وو چې یو شمیر دولتي کارکوونکي د کمپاین کولو له کبله د رای ورکولو له حقه محرومه کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به له ټاکنو 8 ساعته وروسته د هغه کسانو په اړه چې د قانون ماتونې په تور د رایې ورکولو څخه محروم شوي وو خو رایه یې ورکړې ده پریکړه وکړي. د دې کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض د یکشنبې په ورځ وویل کمیسیون یو شمیر دولتي چارواکي د ټاکنیزو سرغړونو په جرم له رایې ورکولو محروم او نقدي جریمه کړي وو.
د ټولو موضوعاتو سرغړونو ته د رسیدنې درغلې او ټاکنیزو جرم په توګه ډلبند کیږي. وروسته به کمیسیون د ټاکنو قانون مطابق په دې اړه پریکړه وکړي. په دې معنی چې کېدای شي رایه باطل شي او همدا ډول نقدي جریمه هم شي.
لدی
وړاندې ټاکنې شکایتونو کمیسیون د ولسمشر دوه سلاکاران شاه حسین مرتضوی او عبدالرحیم عزیزی د ټاکنیزو سرغړونو په تور له نقدي جریمې سربیره د رای ورکولو له حق څخه محروم اعلان کړل. تیسره په خوا کې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی چې د ولسمشر غنی سلاکار هم دی ټاکنیزو کمپاینونو کې د حاضرېدو له کبله نقدي جریمه کړل. بلور ته بیا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید وویل د دې کسانو رای باید باطل اعلان شي.
هغه کسان چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا له رای ورکونې محروم شوي وو باید د کمیسیون پریکړې ته یې احترام کړی وای. خو له دې داسې ښکاري چې دوی ته د کمیسیون پریکړې هیڅ ارزښت نه لري او دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړې په خلاف یو ډول بغاوت دی.
خو د هغه کسانو له ډلې چې د کمیسیون لخوا د رای ورکولو څخه محروم شوي د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ رایه نه ده ورکړي. خو ښاغلی مرتضوی د په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه ناسمه او غیر عادلانه بولي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د خالی په ورځ د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د جلال آباد ښار په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د چاودنو له امله دوه تنه وژل شوي او په دې پیښو کې 34 زخمیان شوي دي. دغسې چارواکي وایي چې 12 کسان یې رتراګرۍ او انتخاباتي سرغړونو په تور نیولي دي. تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار چارواکو د خالی په ورځ د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د ټاکنو پر مهال د جلال آباد ښار په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د چاودنو له امله دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او 34 تنه سطحي ټپیان شوي دي. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل
د جلال آباد ښار او په ولسوالیو کې ټول 30 انفجار شوي دي چې په دې کې 12 د جلال آباد په ښار کې وو او 11 په ولسوالیو کې وو. 21 نور ماینونه 14 د جلال آباد په ښار کې او 9 په ولسوالیو کې خونسا شوي دي. دوه کسه موږ شهیدان لرو. 14 کسه ډېر سطحي زخمیان وو. 13 نور یو څه وخت لپاره په بستر کې وو چې دا غوونه هم 8 کسه رخصت شوي دي.
د ننګرهار امنیه قماندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وویل چې پولیسو 12 تنه د تروریستي اعمالو او ټاکنیزو سرغړونو په تور هم نیولې دي.
ما در مجموع در ولسوالیو ها و در مرکز ولایت
دی وایي موږ په ټوله کې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د انتخاباتي سرغړونو او هغه مشکوک کسان چې په سیمه کې لیدل شوي چې گویا د دښمن سره اړیکې لري او یا هم د چاودنې په سیمه کې لیدل شوي موږ 12 تنه نیولي. سیړنې دوام لري. هغوی چې دښمن سره همکار ول هغه به هم وپیژندل شي او هغوی چې تقلب یې کړی هغه به هم تشخیص شي او له رسنیو سره به یې معلومات شریک
شي.
دی زیاتوي چې د ټاکنو لپاره چې دښمن کوم لوی تهدیدونه پلان کړي ول هغه د نظامي شورا سره په همغږۍ تر ټاکنو د مخه شن کړي ول. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
افغانان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره له نیول شو امنیتي تدابیرو ستاینه کوي. دا خبره مشال ریډیو ته سنو افغانانو کړې ده. امنیتي چارواکي وایي د ټاکنو پر وروسته مخالفینو د 1200 ګواښونو مخه نیول شوې وه. د دې ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي وو. د ولسمشرۍ ټاکنې تېره ورځ د هېواد په 34 ولایتونو کې وشوې. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې له ډیرو امنیتي ننګونو سره سره په ټول افغانستان کې ترسره شوې. د هیواد په ګوټ ګوټ کې خلک د ولسمشریزو ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ستایي. د افغانستان په سویل کندهار کې ډېری اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې د امنیتي ځواکونو کلک تدابیر د دې لامل شول چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې برخه واخلي.
خپل خوش کاندید ته وکاروله نو په پراخه پیمانه خلک راوتلي وه او ډېر ښه امنیت نیول شوی و. ډېر په آرام فضا کې خلکو خپل رایه وکارول. نو د امنیتي ځواکونو څخه ډېر منندوی یو.
د کونړ دوه اوسیدونکي وویل
زه غلام رحمان د مرکز اوسیدونکي په سلو کې 100% د اطمینان وړ ټاکنې
مې عبدالله دی او ټول خلک پرجوشه فضا کې دغه تر اتلو انتخاباتو مرکزونو ته خپل رایه ورکول.
لبلی خوا د روزګان دو اوسیدونکو حمید الله او محمد الله ویل ټاکنی په امن فضا کې تر سره شوې.
ټاکنی خو الحمدلله بیخي ښه تر سره سولې د امنیتي لحاظ خو ډیر خوندور تر سره سولې. یعنی د روزګان ولایت کې کومه داسې پیښه نه ده سپڅوې چې هغه دې خلک ته ځان پکښه وشتي.
څرنګه چې مخکې دغه د ټاکنو په اړه موږ کوم ستونزې درلودې چې مثال موږ ولدا به ډیر ناامنه وي، ټاکنی ډیر شوې.
پلازمینه کابل کې هم خلک د ټاکنو بهیر له امنیتي پلوه خار سوی وای د دې انتخاباتو امنیت د ولسی جرګې له ټاکنو په خټو غټینګ شوی وو. خو د امنیتي چارواکو له قوله وسلوالو مخالفانو هم په دغه ورځ خپل تحرکات ډیر کړي وو. امنیتي چارواکي وای د ټاکنو په ورځ د مخالفینو د 200 غواخونو مخنیول شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویل
200 تعریدونه رامسته شوی او شته ټوله مخنیول شوی. دقیقا د 140 حملو مخنیول شوی. دو نفر پولیس شهیدان شوی دی، و درش تنه ملکی کسان ټپیان شوی دی، 250 تنه ترهګر طالبان وژل شوی دی.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنی د شنبه په ورځ د هیواد په 30 ولایتونو کې تر سره شوی. د دغو ټاکنو د امنیت چنګښت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوی وو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
جمهوری غګونه
په دونی موبجو
د سولې پرلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګره
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د بلوچستان په چمن خار کې پرند جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په یو مشر غړي مولانا محمد حنیف برید شیوش پکې د نوموړي په ګډون درې تنه وشل شوي وو. یاد ګوند سپې په لویو خارونو کې کاربندیز کړی دی، بلخو حکومتي چارواکو د پیښې د پلټنو امر کړی. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی ډیپټی مرستیال سکتر مولانا محمد حنیف مړی نن د چمن په ملت آباد ایدره کې وخاور ته وسپارل سو. د نوموړي په جنازه کې د جمعیت العلماء اسلام صوبای امیر مولانا عبدالواسی ترڅنګ په ګڼ شمېر کې سیاسي او مذهبي مشرانو ګډون وکړی. پر دې مهال د حکومت او جمعیت له لوري سخت حفاظتي انتظامات شوي وو. د جنازې د لمانځه وروسته د مشالینډو سره په خبرو کې یو قبایلي مشر ملک قیوم وویل چې د نوموړي په جنازه دومره زیات شمیر کې د خلکو د ګډون څخه د ښکارا سو چې د مولانا محمد حنیف د وژنې څخه ټوله سیمه یتي مسوا.
یقینا مولوی صاحب چې وو زموږ د ټولو قومو او قومیتو د چمن د عوامو ډیر غمخوار وو، ډیر ایماندار شخصیت وو، او دی چې دی یقینا د کورنۍ نه دی یتیم سوی، بلکې زموږ ټوله چمن په دې باندې یتیمان سو، او د ډیر غټ لیډر سه، د ډیر غټ جمهوری انسان، مې به وطن انسان سه، موږ میروم سو. الله دې د کورنۍ ته نام البدل ورکي، او دا کم انس دهشتګردي کړی ده، دا ظالم، دا جابر، دا گرفتار سی، موږ د انتظامی سره خواست کوو، او موږ د انتظامی سره ان شاء الله مکمل تعاون کوو.
بلی خواته د ترګریز د پولیس محکمه سیټیډینن په کوټه کې تیر مازګر په چمن کې د سیوی چاودنی په ترڅ کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړی ده. په چاودنه کې د مولانا محمد حنیف ترڅنګ دوه نور کسان وژل شوي وو. په مقدمه کې د قتل اقدامه، قتل او د ترګری نکتې شامل دي. په چمن کې د چارواکو وینا چې تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، او نه هم ایوې ډلې دغه پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. د چاودنې وروسته په بلوچستان په سرحدي ښار چمن، کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې نن کاربندیز دی. د جمعیت العلماء اسلام پر غوښتنه باندې د کاربندیز پر مهال د کوټ ترڅنګ په نورو غټو ښارو کې ټوله دکانونه او مارکیټونه تړل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي حکومت د دوی نیول شوي ملګري خوشي او هغه قانون بدل کړي چې پکې په هسپتالونو د حکومت سره نسیاتېږي. ډاکټران وایي دا کار حکومتي لاسوهنه ده. د پاکستان مطبوعاتو تر مخه د جمعې پر ورځ د ډاکټرانو د مظاهرې پر مهال پولیسو تر شلو زیات ډاکټران نیولي دي. د صوبې صحت وزیر هشام انعام الله د ستمبر په 28 په یو پیغام کې د دې قانون دفاع کړې وه، ویلي وو چې دې سره به خلکو ته اسانۍ پیدا شي. بلخو ډاکټرانو ویلي دي چې اوس به د سرکاري هسپتالونو تر څنګ په شخصي هغه کې هم کاربندیز کوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خالی په ورځ د پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې په وی باندې د شوي تشدد غندنه کړې ده او ویلي دي چې په سرکاري هسپتالونو کې د کاربندیز ترڅنګ به اوس په شخصي ځایونو کې هم دوی کاربندیز کوي.
زه ډاکټر اسفندیار بیٹنی موږ به چیرته هم چې زموږ د ګرینډ هیلت الائنس کې کوم ډاکټر شامل ده اب پرایویټ سرویسز هم نه ورکوي.
زما نوم ډاکټر سجاد یوسف زید دی. پرون چې کوم نن په پاکستان په تاریخ کې بدترین تشدد شوی دی، زه په خپل په ډیوټیو ما ایمرجنسی کې جنرال سرجری ایمرجنسی کې په ډیوټیو ما ډاکټران والے شوی غوله مونږ علاج کاو پدې کې ایک دم په مونږ باندې پولیسو اټیک وکړو، زه په خپل په کې وله زما موبایل غیسته دی.
د جمعې په ورځ د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ د لیډی ریډینګ روختون د دروازې مخې ته د تاو تریخوالي د دغه پیښې وروسته په یاد روختون کې د داخل کړې شوی ناروغانو سره راغلي خلک وایي د ډاکټرانو د کاربندیز باوجود په هسپتالونو کې د داخل شوی مریضانو د علاج او درملنې نه مطمئن دي، خو پکار ده حکومت دا مسله زر تر زره حل کړي.
لکه هر حکومت کې هړتال کیږي، خو چرته منشتر ولا راشي، سیکری ولا راشي، جایز مطالبه وي هغه مني، چې کوم دغه جایز نه هغه نه مني. هړتالونو ځکه لکه غریبانه مونږ غریبانه او ته حالات خرابيږي.
زمونږ مریض په بیډ نمبر 2 کې پروت دی، پیسو اوس چې کوم هړتال شروع دی نو کو بارو بار صحیح او چاته سخت نه نه شو لګي. موږ ته الحمدلله په بیډ باندې نرس هم موجود دی او ډاکټر صاحب موجود. بقایا کو پولیس ته نقصان ورسیم زمونږ د عوامو نقصان، او کو ډاکټر ته ورسیم زمونږ دی. نو زمونږ دا مطالبه ده چې دوی دوانه دي کینی دي او مشرانو په خپلو کې دا مسله حل کړي. موږ دوانه طرف ته خرابېږو، کان عزیزي او دوی تیم په سر لګي.
د ډاکټرانو مخې ته مې دا پوښتنه راپورته کړه چې د هغه مریضانو بس کیږي چې د جراحي عملیاتو یا اپریشن ته په انتظار دي او ژوند یې د خطر سره مخ دي. نو په جواب کې د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر امیرتاج مشال ریډیو ته وویل
په اپریشن کې دوه قسمه اپریشن دي، یو دی ایمرجنسی یو الیکټیو. هر مریض ته به ان شاء الله ایمرجنسی اپریشن کیږي. دا دې وی دا وګڼي څوک بم په دې وجنه نه پاتې کیږي چې دا غي ایمرجنسی ضرورت چې هړتال لیدا دا غوي ته یقین دهانی ورته.
ډاکټران وایي د سیمایز تنظیم لاندې د هسپتالونو دراوستلو د نوي قانون د واپس اغستلو ترڅنګ هغوی د خپل نیول شوی ملګرو د راخوشي کولو او په وهلو ټکولو کې د هغوی د زخمی شوی ملګرو نه د معافی غوښتلو ترڅنګ ډاکټران د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله او د لیډی ریډینګ روختون د انتظامی مشر نوشیروان برکینه د استیپا ورکولو غوښتنه کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. په مردان کې د فرحان الله په نوم یو ماشوم مړی موندل شوی دی او کورنۍ شک کوي چې جنسي تیری هم ورباندې شوی دی. د دې ماشوم د وژلو دعوا د سکول په یو استاد شوی چې پولیسو نیولې دی. پولیس وایي د وژل شوی ماشوم پوسټ مارټم شوی او ډېر سر به معلوم شي چې په هغه جنسي تیری شوی او کنه. په دې حقله تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا مردان ضلع په لونخوړ سیمه کې یو 14 کلن ماشوم مړی موندل شوی دی. د وژلي ماشوم فرحان الله کورنۍ شک کوي چې په د جنسي تیری هم شوی. د لونخوړ تانې محرر اقبال خان په دې اړه د اتوار په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د خالی په ورځ د دې ماشوم مړی وموندل شو او پلار یې له پولیسو سره مقدمه درج کړه.
فرحان پلار کړي محب الله ولی رحیم الله، قوم افغان، د عمر 41 سال، ساکن مسکین آباد، دلاله، د دعوه کړی د دادی اسکول یو استاد دی، پی ټی سی اسکول استاد دی. سهیل ولی، محمد رفیق، سکنا انور خان، کورونا ملادات کلی، بمای دیگر کسان اسم مسکن نامعلوم دی. نه دعوه شوی ده او دا وی چې دا دوه ورځې مخکې په 26 تاریخ باندې مازیګر کې دا ورک شوی او نن ما ته اطلاع وشوه چې استاد دوی پلانکیزه کې موجوده شوی پروت دی. نو چې زه ورغلم نو زما واقعی زما زوی درشن چا وجلی و زما مکمل یقین و تصدی ده چې دا لکه زما زوی سهیل ولد محمد رفیق وجلی دی او باقی دی لکه
د فرحان الله پلار محب الله خبرې نشو کولې او تر یې نظام الدین راته وویل چې فرحان الله د زیارت په ورځ ماخام لا درک شوی وو.
د مازیګر مونږ بعد داسې لوب لوتو نو یو ماشوم و سره بلو او یو داو نو دی دواړه تلیو د دی استاد دی نو چې هلته تلیو هغه بل ماشومې ترې رسخت کړی دی هغه ته ویلي چې ته ځا او زه به دا فرحان الله چې کوم دی دا به زه په موټرسایکل باندې واپس در ورسوم. نو هغه ماشوم را رسخت کړی هغه دوی ماشوم او فرحان الله د هغه سره ایسار شوی دی خو ماښامې او مونږ پسې دلته نږدې نږدې وګرځېدو مونږ ته داسې پته نه وه چې یاره دا هلته تللی نو د شپې پسې مونږ وګرځېدو په دویمه ورځ هم پسې بیا وګرځېدو. نو مونږ اعلانونه وکړل ځای په ځای باندې اف آی آر هم وکړو په د عمر آباد چوکۍ کې او خالی په ورځ باندې بیا لاش مونږ ته هلته د جوړ کلی وته وایي داسې ګنیو د هغې په پوله باندې پروت وو.
نظام الدین زیاته کړه چې ملزم سهیل د څو میاشتو راهیسې د دوی د کلي په سکول کې استاد ټاکل شوی او له دوی سره هیڅ ډول تعلق نه لري. سهیل د پولیسو په حراست کې دی او مونږ ورسره خبرې ونه کړې شوې. د فرحان الله کورنۍ وایي چې هغه اول په یو شخصي سکول کې زده کړې کولې خو بیا د مالی مشکلاتو له وجې په سرکاري سکول کې داخل شو. له دې وجې په تعلیم کې څو کاله شاته پاتې شو او دا مهال یې په سلورم جماعت کې زده کړې کولې. بلخوا د لونخوړ په تانه کې د دې کیس د پلټنو افسر فرمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وجل شوی ماشوم پوسټ مارټم شوه او تمه ده چې د ګل په ورځ به یې دوی تفصیلي رپورت ترلاسه کړي چې ورسره به د جنسي تیری کېدو یا نه کېدو تصدیق هم وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي چې په ملک لا هم ماشوم زورونه دوام لري. نوموړي ویلي چې په دې اړه به ګامونه اخلي. د غسل کېدونکو ګامونو به په خپله څارنه کوي. د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کار کوونکي وایي په ملک کې ماشومان تر هغه لا هم ډیر زیات زورول کیږي د کوم په اړه چې فکر کیږي. تفصیل د بریوال کاکړ په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي چې د ماشومانو زورول کېده لا هم د پاکستان تر ټولو لوی مسله ده. نوموړي په لاهور کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یې د یو بل مسوده تیار کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکي ارشد محمود وایي په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې د کمیدو پر ځای زیاتې شوې دي. د ویل چې په مجموعي توګه په ټول ملک کې هر ورځ پر ماشومانو د جنسي تیری لږ تر لږه نه پیشي په میډیا کې خبريږي.
په پښتونخوا کې هم د ماشومانو خلاف د جنسي تشدد واقعات چې کوم دي نو دا کیږي او د دې مخنیوي زما په خیال هغه څه نه دي شوی. په دې باندې د کار کولو ضرورت ته قانون سازی خوشوي دا د وفاق په سطح باندې په پښتونخوا کې موږ سره د ماشومانو د تحفظ اکټ د 2010 موجود دی خو هغه باندې عمل درآمد نشته.
په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د کارکونکو ادارې سحر مخکش عبدالودود ترین وای که څه هم د دوی په څیر نورو غیر حکومتي ادارو هم د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې کړې دي خو د ده په وینا هغوی لا هم خوندي نه دي.
دلته کوم سکولان چې دي نه هغه خلاص دي نه کورونه خلاص دي نه د کار کوونکو ځایونه خلاص دي نه د لوبو میدانونه خلاص دي نه مدرسې خلاص دي. په هر ځای کې د ماشومانو سره چې دي هغه د زیاتې کیسونه چې دي هغه روان دي او سوي دي.
عبدالودود ترین وویل چې په بلوچستان کې هم د دې لپاره قانون سازي شوې ده خو د ده په وینا پر هغه قانون عمل نه کیږي نو ځکه د ماشومانو زورول کېده لا هم روان دي. ارشد محمود وویل د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او خلکو دواړو لخوا د یو شمیر ګامونو ضرورت وي.
پای کې ډوم بنې خو قانون دی چا په کار دی شته. دویم چې کوم دی نو هغه د متعلقه ادارو ترمنځ رابطه په کار ده کوآرډینیشن هغه هم فقدان دی. خلک دغه دی هغه د دینه خبر وي بیا ماشومانو لا دغه په کار دی چې هغوی بزان څنګه بچ کی نه بسنګ وي چغه بسنګ وي بیا د ماشوم او د مور پلار یو بل سره اعتماد رشته په کار ده او مور پلار له په کار دی چې ماشوم هغه سره خپل هر قسمه مسله چې داغه حل کول خبره ور سره کول شي.
د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری دا هم ویلي چې دا به د ماشومانو د ضرورت کې دوه پر ضد د معلوماتو خپرولو لپاره سرکاري او شخصي سکولونو ته هم پخپل ورزي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي د نجیب امیر نبلند خبرونه وورو.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو د رایو د شمیرنې پروسه روانه ده او تر دې مهاله له 1 میلیون څخه زیاتې رایې شمیرل شوې دي. افغان ولسمشر پرون ملت ته په وینا کې له هغو مننه وکړه چې په دې جمهوري پروسه کې برخه واخیسته. په چمن کې پرون په 14 کې وژل شوی د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مشر مولانا حنیف نن حمل ته خبرو ته وسپارل شو. یاد ګوند نن د پرونی پیښې زد په ټول بلوچستان صوبه کې د کاربندۍ اعلان کړو. د خیبر پختونخوا د مردان پولیس وایي د خالی په ورځې د یو ماشوم مړې موندلې چې پرې د تشدد نښې هم دي. د مردان د لون خوړ تڼې محرر اقبال خان نن مشال رډیو ته وویل دا د یو 14 کلن ماشوم فرحان الله مړې دی. د نوموړي په وینا د ماشوم پلار د سهیل په نوم د سکول د یو استاد خلاف پرچکټ کړی دا چې هغه کس نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا ډاکټران نن هم پر هړتال دي. دوی د ضلعي او علاقایي صحي ادارو د اکټ په نوم د یوې نوې قانون سازۍ خلاف دي او وایي چې اوس به د سرکاري هسپتال تالنو ترڅنګ په شخصي روغتونونو کې هم مریضان نه ګوري. د خیبر پختونخوا حکومت په جنوبی وزیرستان او رګزو کرم او خیبر کې ماشومان ته د ځمکنیو بمونو په اړه د خبرداري پروګرام پیل کړی. دوی سلور بسونه ځانګړي کړي چې په کې د ماینونو څخه د خبرداري مواد ځای پر ځای شوي دي. نن په روسیا کې اپوزیشن ګوندونه په مسکو کې لوی لاریون کوي. دا مظاهره په وړي کې تر مسلسلو مظاهرو وروسته کېږي چې تاوتریخوالی رامنځته کړی او ګڼ شمېر مخالف سیاستوالان نیول شوي. دوی د مخالفو ګوندونو د مشرانو د نیولو لړۍ د ودرولو او د نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي.
لنډ خبرونه هم د نجیب امیر نه واورېدله. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نه وورو چې پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روانو حالاتو نه نړۍ په ښه شان خبر کړه او وینا یې وه چې هند آئین آرټیکل 300 خاتمې له وجې د کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړو او د یادې سیمې د اولس ممکنه رد عمل مخنیوي لپاره یې ټوله سیمه په قیدخانه کې بدله کړې ده. ورځپاڼه لیکي په کشمیر کې د 13-15 ورځو راهیسې کرفیو ده. ورځپاڼه لیکي عمران خان د نړۍ تر ټولو لوی فورم کې چې د کشمیر مسله په کومه طریقې سره راپورته کړه نو د نړیوالې ټولنې امریکا او ملګرو ملتونو په شمول د ټولو لویو طاقتونو امتحان دی چې کشمیریانو سره یې کړي وعدې په پوره کولو سره په دې امتحان کې ځانونه کامیابوي او کنه د هند دریز لپاره نور گنجایش پیدا کوي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی هسپتال لیډي ریډینګ کې چې 13 ورځ کومه پیښه رامخې ته شوه نو دې بحث کې پریوتونه په غیر چې احتجاج کوونکي په حق او کنه د قانون نافذونکو ادارو کاروایی صحیح وه. پښتنه دادا چې په دې ټول عمل کې مریضان چې د کم مشکلاتو سره مخ وو نو د هغې جواب به څوک ورکوي. ورځپاڼه لیکي د نړۍ په نورو ملکونو کې د هسپتال مخې ته هارن وهل منوي او زموږ په ملک کې خو هسپتالونه د جنگ میدان جوړ کړی شي. ورځپاڼه لیکي پورم نه احتجاج کول د هر چا حق دی خو په کار ده چې دا احتجاجونه سړکونو او هسپتالونو کې کولو په ځای د په کلاو میدان کې وکړی شي. دې ترڅنګ صوبایي حکومت له هم په کار دي چې هسپتالونه د جنگ میدان جوړولو په ځای احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړي او د هغوی جایز غوښتنې منلو سره د معاملات زر تر زره هواروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خلی وایي چې هیواد یو غواړي په نړیوال منځګړتوب سره د کشمیر په سر د اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ شخړه ختم شي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې قدرتي زیرمو او دغو ته د ایشیایي هیوادونو رسایې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي د ملیحه میرزا د ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نیوز ویک مجلې ته ویلي هیواد یې له هند سره د کشمیر په مسله د یوې بلې شخړې د مخنیوي لپاره د نړیوالو منځګړتوب غواړي. نیوز ویک مجله لیکي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وزیر اعظم عمران خان له وینا مخکې شاه محمود قریشي وویل چې عمران خان د واک سنبالولو له پیل راهیسې له هند سره تعلقات ښه کول غوښتل. قریشي وویل خو چې کله د هند وزیر اعظم نریندر مودي د خپل انتظام لاندې کشمیر نیمه خود مختاره ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړ، نو هغه وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د هواري جواز هم له منځه لاړ. پاکستان او هند د کشمیر په سر وار لمخه درې وارې جنگونه کړي او ترمنځ یې بې شمېره نښتې شوي دي. شاه محمود قریشي مجلې ته وویل چې دغه په فکر د یو کال لپاره تر کوششونو پس دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د دې هیڅ فایده نشته. نوموړي وویل د هند د دغه ګام وروسته نه ویني چې دوه اړخیزه کوشش وشي، ځکه چې د حل یوازینۍ لارې د یو درېمګړي منځګړتوب دی. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ په دې کې رول لوبولی شي، ځکه چې نوموړی پر اخوی او پر سلامتي کونسل ډېر اثر لري. نیوز ویک مجله د هند تر واک لاندې کشمیر کې د بندیزونو د تورونو په اړه د نوموړي لخلې وای چې هلته ورځ او شپه کرفیو ده، خلک اسپتالونو او سکولونو ته نشي تللی، ټول تجارتونه بندي او په زرګونو کسان نیول شوي دي. خو هند له دغو تورونو نه انکار کوي او وایي چې د اګست په 15مه د خپل انتظام لاندې کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت بدلولو پرېکړه په سیمه کې د یاغیتوب د مخنیوي لپاره کړې ده. هند دریز لري چې د کشمیر موضوعي کورنۍ مسله ده او د هیچا مداخلت پکې نه مني. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي چې په افغانستان کې ډېرې قدرتي زیرمې موجودې دي، خو دا لږ وخت سره مخامخ دي. رسپانه په دې کې د رشوت، غربت، ناسمې حکومتدارۍ، تشدد او غیر قانوني سرګرمیانو ذکر کوي. رسپانه لیکي چې په افغانستان کې قدرتي وسایل ډېر دي چې پر لګښتونو کولو سره سیمه ییز هیوادونه له دې ګټه هم پورته کولی شي. رسپانه لیکي د افغانستان ټرانسمیشن لاینونه تیز دي او د ریل ګاډي له لارې سامان وړل هم ارزان پریوزي. په دې لړ کې افغانستان ځینې ګامونه هم پورته کړي دي او ځینې پروژې یې دوام لري. په دې کې کاسا یو زر دی چې د کرغستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د برېښنا پروژه ده. د دې ترڅنګ تاپی پروژه ده چې له ترکمنستان به افغانستان، پاکستان او هند ته بجلی انتقالیږي. بل د لاجوردو لاره ده چې افغانستان له ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه او اروپایي هیوادونو سره نښلوي. فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د موجود انفراستراکچر یا بنیادي ډانچې د پیاوړي کولو ضرورت دی. رسپانه لیکي چې د گریټ گیم یا لوی لوبې وخت ختم شوی دی او اوس له یو بل سره د کوي او پیاوړي رابطو وخت دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د یمن د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د یمن حکومت به د هیواد د تزیه هر هڅه شنډه کړي. نوموړي په عین حال کې په حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي سخت انتقاد کړی. په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونه کسان وژل شوي دي. تفصیل د صالح محمد سالینا اورو چې د اسوسییټډ پریس ایجنټس یو لیکنه یې ژباړلې ده.
محمد عبدالله الحضرمی چې په وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی ویلي چې د دوی حکومت به هر هغه هڅه چې د یمن د تجزیه لپاره ده شنډه کړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون د وینا پر مهال په خپلو دغو خبرو کې پر حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او د یمن په شمال کې یې زیاتې سیمې په کنټرول کې دي هم انتقاد وکړ. دا همدارس پر متحده عرب اماراتو هم اعتقاد وکړ چې د پوینا د هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې د یمن په جنوب کې د خپل دولت د ایجاد هڅه کوي. محمد عبدالله الحضرمی ایران په ټوله نړۍ کې د ترورزم عمده تمویلونکي وباله او ټینګار وکړ چې په یمن کې دي د ایران پلوه حوثي اغیانو هغه هڅه چې د کودتا وبلله ختمه کړای سي. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر په زمین کې د سعودي عربستان مننه وکړه چې د حوثي اغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د هغو حکومت مرسته کوي چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه هغو حملو چې د متحده عرب اماراتو د هوایي ځواک لخوا د یمن په جنوب کې سیوي د یمن ثبات کمزوری کړی دی. د ویل چې د اماراتو تهاجم د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف هغه هدف هم چې د یمن له حکومت سره همکاري ده زیانمن کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف کې چې متحده عرب امارات هم پکې شامل دي د یمن په رسمیت پیژندل سوي حکومت په استازیتوب له 2015 میلادي کال راهیسې د حوثي اغیانو په وړاندې په جګړه بوخت دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او دغه جګړې د عرب هیوادونو تر ټولو بېوزلي هیواد یمن کې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري ناورین رامنځته کړی دی. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمی وویل د هیله لري چې راتلونکی کال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیا په داس حال کې برخه واخلي چې په یمن کې سوله ټینګ سوي وي.
دا مشال ریډیو دا.
ډیلی ټایمز په یو اداریه کې لیکلي چې سپریم کورټ د وجیه الحسن په نوم د اغه سړی د خوشي کولو حکم ورکړی چې په ناسمه توګه د مذهب د سپکاوي مجرم ګرځول شوی وو او له تیرو 1300 کلونو راهیسې په زندان کې وو. د روس پاڼې په وینا دا پریکړه نه یوازې د دغه وګړي بېګنایي ښایي بلکې دا په پاکستان کې د انصاف د نظام په اړه هم ډېرې خبرې په ګوته کوي. تفصیل د شاین بنیری نه اورو.
په اداري کې راغلي چې وجیه الحسن ته په کال 2002 کې د مرګ سزا ورول شوې او له تیرو 1300 کلونو نه په زندان کې وو. د سپتمبر په 25مه د جسټس سجاد علي شاه په مشرۍ د عدالت یو درې کسیزه بنچ هغه د کره شواهدو د کمی له کبله د توهین رسالت د الزام نه بری کړ. ورسپانه لیکي چې د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې مقامی عدالتونه پوره پلټنې نه کوي او اکثر ټول کار سترو عدالتونو ته پرېږدي. ډېر ججان بیا دا سوي چې دا رقم مقدمې نه اوري او که اوري هم نو د اولس د فشار له کبله ورباندې ډېر په توندې کې فیصلې کوي. د 2018 د نومبر په میاشت کې سپریم کورټ د مظهر فاروق په نوم یو تن هغه وخت د قتل له جرمه پاک وګرځولو کله چې هغه لوړاندې په زندان کې شل کاله تیر کړی وو. دغه شان د مذهب د سپکاوي په تور کې نیول شوی د پوهنتون یو استاد جنید حفیظ له تیرو شپږو کلونو راهیسې د خپلې مقدمې د اورېدنې په انتظار دی او د هغه یو مدافع وکیل هم په خپل دفتر کې په ډزو ویشتل شوی او وژل شوی دی. بلخوا تر اوسه نه ججانو د جنید حفیظ د مقدمې د اورېدلو نه ځان یو خواته کړی دی. ډیلی ټایمز لیکلی باید دا لړۍ ودرېږي او عدالتونه داسې مقدمې زر تر زره واوري ځکه چې په پاکستان کې په ډیرو موقعو خلک د توهین رسالت قوانین د خپل ذاتی انتقام لپاره کاروي. د ورځپاڼې په وینا د وجیه الحسن په مقدمه کې د عدالت پریکړه نه یوازې د هغه بېګناهي ښایي بلکې په دغه هیواد کې د انصاف د نظام په اړه هم ډېرې خبرې په ګوته کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیرې جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال ویلي چې نړۍ باید د کشمیر پر مسأله سترګې پټې نه کړي ځکه چې پاکستان او هند نیوکلیر وسلې لري او د اټمي وسلو جنگ در چا په زیان دی. ځینو خلکو پر دې تقریر نیوکې کړي او ځینو ستایلې. د هند اګست په 5مه د کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم کړ او وایي دا یې کورنۍ مسأله ده. تفصیل د بریوال کاکړ په رپورټ کې اورو.
عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې زیاتې خبرې د هند تر واک لاندې کشمیر پر حالاتو او د هغه پر سر له هند سره د پاکستان پر تاوتریخوالي وکړې. نوموړي نه یوازې د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمول وغندل بلکې هلته یې د لګول شوي ګرز بندیز ختمول غوښتنه هم وکړه. عمران خان وویل هند او نړۍ باید د کشمیر ولس ته دا حق ورکړي چې خپل راتلونکی په خپله خوښه وټاکي. د نوموړي په وینا که چیرې داسې ونسي او پاکستان د خپلواکۍ له منځه تلو خطر احساس کړي نو د ده په وینا د داسې جګړې امکان هم شته چې اټمي وسلې پکې استعمال سي. په پاکستانی میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان یو شمیر خلکو د عمران خان د دې څرګندونو ستاینه کړې او دا یې خپل ژغ بللی دی. خو د سیاسي چارو پوه ایمل خټک وایي په پاکستان کې عام ولس تل جذباتي خبرې او بیانونه خوښوي. د ویل چې عمران خان باید د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څیر فورم باندې داسې خبري نه وای کړي.
یو خو دا رہے چې دا تقریر د نورو تقریرونو یا د عمل سره په تضاد کې دی. دویمه خبره دا ده چې په یو دومره مهم فورم باندې په دومره مهم سټیج باندې چې ټوله دنیا تا ته اوري او تا ته ګوري په ښکار الفاظو کې یا په پټو الفاظو کې د اټمي وسلې استعمال اختار ورکول چې دینو دا یو ډیر بچکانار کته او دا یو سنجیده خبره نه ده.
ایمل خټک وویل په نړۍ کې تر دې وړاندې هم داسې اندېښنې وې او را څرګندې شوي وې چې ګواکې د پاکستان اټمي وسلې شای غیر محفوظو لاسونو ته ولاړې سي. د ده په وینا د عمران خان دې خبرو شای هغه اندېښنې لا زیاتې کړې وې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې هند نږدې دوې میاشتې وړاندې تر خپل واک لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او هغه د ځان برخه وګرځاو. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عبدالشکور وای عمران خان که یو پلو د کشمیر په اړه د پاکستان د حکومتي تګلارې په رڼا کې موثره وینا وکړه، نو بل پلو یې په خپله جذباتي وینا سره پلویان هم خوشاله کړي دي. خو د ډاکټر عبدالشکور په وینا عمران خان له ولس سره د کړو وعدو پوره کولو په برخه کې څه لاسته نه دي راوړي.
چې کوم د انساني د بشري حقوقو اداره د اقوام متحده هغې لپاره چې دوی ته کوم قرارداد د انیشیټ کولو یا د شروع کولو یا سټارټ کولو دپاره چې کوم د شپاړس ملکونو حمایت پکار وو، دوی هغه هم حاصل نه کړو. دوی دلته په کور کې ویل چې موږ ته درې کم پنځوس ملکونو پته نه وي که څومره یادول چې هغومره د هغې ممبران هم نه دي. نو تقریر یو سیز دی او عملي توګه باندې کار کول بل سیز دی.
د ډاکټر عبدالشکور په وینا همدا وجه ده چې خلک په ملک کې دننه حالات او د عمران خان کارکردګي ته ګوري او بیا نیوکې پرې کوي. عمران خان دا وینا په داسې حال کې کړې ده چې په ملک کې دننه د اپوزیشن ګوندونه هغه د ملک د چارو په پرمخ وړلو کې ناکامه بولي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي. خو تحریک انصاف وایي اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره د دوی پر حکومت نیوکې کوي او پر ضد احتجاج ته راوځي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي بدلونونو په نتیجه کې د سیلابونو، بې ترتیبه بارانونو او د نورو قدرتي آفتونو ویره ډېره شوې، د خیبر پختونخوا حکومت د قدرتي آفتونو په نتیجه کې د ځاني او مالي تاوان د راکمولو او ځپل شوو خلکو د بیا آبادۍ لپاره د یو ارب روپو په لګښت یو پروژه پیل کړې ده. شاین بنری درته تفصیل وایي.
د پروژې منظوري د سپتمبر په شپږویشتمه په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پروژې د لاندې باب په چترال ضلعه کې روان کال د جولای په میاشت کې د واورو د ګلیشیر یا ایمال د راښویدو په نتیجه کې د ړنګوشو سړکونو، پلونو او اوبو د نظام د بحالۍ لپاره 3.3 میلیونه روپۍ خرڅ کیږي. په دغه اړه له چتراله د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي وزیرزاده کیلاش پرون مشال لیډو ته وویل په خپل بعد پروژې د عملي کولو سار کوي.
دا چې کوم لائن ډپارټمنټ دی هغه پترو دا استعمال شي او دې کې چې کوم فنډ راغلی دی نگرانی از ایم پی اے ډیریکټ چیرمن زه په خپل کوم چې پیسې پوره لګي او کوالټي او کوانټیټي کې به زیرو کمپرومایز وي. دا به ما د ټولو ډپارټمنټ ته ویلي دی دا پیسې وہ پورا لگی او پر صحیح طریقہ لگی. پی ڈی ایم اے ہم بردے منٹرنگ کے پی ڈی ایم اے نہ علاوہ ڈپٹی کمشنر اور زے پخپل بدے منٹرنگ کو لیول کو ڈپارٹمنٹ کے نمون بدے منٹرنگ کو.
حکومت وایي چې دا محالې دا پروژه په کلیزا پرمختیایي پلان کې نه ده شامل کړې خو د روان کال نه بعد د پلان برخه وي. په پېښور پوهنتون کې د قدرتي افتونو د انتظام د چارو د مطالعاتو د مرکز استاد مشتاق احمد جان د پروژې په اړه وایي چې دا یو ښه ګام دی خو ولې باید حکومت د عارضي اقداماتو پر ځای د افتونو د خطر کمولو او خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره اوږدمهاله پالیسي عملي کړي.
نېشنل پالیسي شته 2013 کې جوړه ده خو پروینشل ډی آر آر پالیسي نشته. کنه نېشنل ډیزاستر مینجمنت پلان خو شته خو زمونږ پروینشل ډیزاستر مینجمنت پلان نشته. 2014 نه 2019 ته پاره 5 سال د پاره ډی آر آر روډ میپ جوړ شوی هغه کې ډېر خلک خلک پروجیکټ سو هغه امپلیمنت نشو. مونږ د 2015 په زلزله کې خلکو ته 10 ارب روپے کمپنسیشن ورکول شو ځکه مونږ ایته خوشحالي ګو ځکه چې ووټ بینک سیوا کیږي هغه کیږي. مونږ دا نشو کولای چې زمونږ یو پلان چې پرس کا 100 ملیون روپیز هغه ته الوکیشن پکار دی چې مونږ درې سلور کال کې دا غي امپلیمنټیشن دا پروجیکټ وکړو او د خلکو زندگی چې وی هغه محفوظ شي.
نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي او انساني افتونو پر مهال د خلکو د ژغورلو لپاره په لسو ضلعو کې ریسکیو یو یو دوه دوه فعال دی خو په دې کې د افتونو د سنبالولو پوهان په کار نه دي ګمارل شوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې په یو راپور کې ویلي چې لس کاله وړاندې د صوبې په دیارلسو ضلعو کې د قدرتي افتونو د راتګ ویره وه، خو اوس د ماحولیاتي بدلونونو په نتیجه کې د صوبې شپږویشت ضلع د خطر سره مخ شوي دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا،
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو،
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په مرسته د قبایلي ضلعو ماشومانو لپاره خصوصي بسونه تیار کړي دي چې پکې پوهان د دغه سیمو ماشومانو ته د ځمکې دننه خښ چاودیدونکو توکو پیژندګلوي او د دې نه د بچ کېدو په اړه پوهاوی ورکوي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د ځمکې خښ چاودیدونکو توکو یا ماینونو نه د ماشومانو د خوندي کولو او په دې اړه د دوی پوهولو لپاره د یونیسف په مرسته څلور داسې بسونه سره د عملیت تیار کړي دي کوم چې زیاتره په هغه سیمو کې ګرځي کوم ته چې بې کوره شوي خلق ستانه شوي دي او ماشومانو ته د ویډیوګانو او عکسونو د لارې پوهه ورکوي. په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ د سرکاري ادارې او چارواکي امجد محمود مشال لیډو ته په دې باب لوویل،
دا چایلډ پروټیکشن وین دي دا موږ په کمیونټي کې ګرځي او هغه علاقو ته دي چې کوم کې ټي ډي پي ریټرن شي، نو موږ ماشومانو ته اویرنس ورکو په ماین ریسک باندې چې لکه دا جنگ زده لکې دي، نو دلته کې د ماینز او د داسې زونه ځاړه کې دي شي پراته وي، نو ماشومان دي نه پوهې دي چې هغه ته موږ دا اویرنس ورکو چې دا په ټچ کې دا منه ټچ کې که انسان دې ستاسو تخکاره شي، نو دا به تاسو خپل پیرنټس ته وایي، خپل جماعت مولا ته وایي، یو مشر ته وایي چې دلته خطر دی یا سکیورټي فورسز براشي هغه کلیئر کی. سالور وینز دی دی په سالور ٹرائبل ڈسٹرکٹس کې چې وای کې کورم دی او اجزای د ساوث وزیرستان دی او خیبر ایجنسی دی.
دا باجوړ ضلع سره تعلق ترن کې اوس د کون کې زاهد الله د حکومت دا ګام ستای او وای چې په قبایلي ضلعو کې ګڼ شمېر ماشومان او مشران د دوی د سترګو په وړاندې د دې ماینونو یا چاودیدونکو توکو ښکار شوي دي او باید په دې د ماشومانو سره سره لوی هم پوه کړی شي.
دا ډېر د پیدي کار کوي لکه چې زموږ ماشومان نه پوهېږي، هغه د کلونې په شکل کې یا بل له یو څه په شکل کې دا لین لاین دي او خامخا هغوی روالي لوبې پرې کوي او هغه بېنا چاپه بارودي سورنګي وچ وي، ډېر نقصان زموږ ماشومانو ته دی پوجې رسي. انسان هغه د تعلیم نه ډېر نه خبره دي او نه دا داسې شی نه پېژني چې دا څه شی دی. زموږ ډېر خلک د دې پوجې باندې مړه شوي دي چې هغو ماشومان یې نه پېژني، ماشومان یې راوړي کلونې لوبې بیا خصوصا دا کم بزمکا کی جی کم خاخی پدی بانی یا سو پروخی جی یا دا غشی ناغی بو جم دیر نقصان نشوی دی زمان دستر گولی دلی.
بلخوا دا تیر چرشم بی پورز دا خیبر پختونخوا وزیر اللہ محمود خان لپاره دا قبائلی زلو ویان اجمل وزیر هم پدی علا مشال لیدو تاویلیو چه دا سی بسونو با نور هم دا طول قبائلی زلو لپاره چم تو کولی شی. دا سپیدو یا دا اگود محال امن او پرمختگ اداره شمیره ترمخا یوازی پا 2019 کال کی پټول پاکستان کې د سلورنی مسونه سیوا کسان د ځمکې خخ چودیدونکو توکو یا ماینونو نه ښکار شوي دي چې پکې اوسېل 350 مړو او ډېر مازوره شوي هم دي. ولې په دې کې د ټولو غټه شمیره په قبایلي ضلعو کې ده چې شمیره د 200 نه هم سیوا ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې، د سیمې امنیتي ستونزې، د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پښتو ژبې سندرغاړي هدایت الله د اوږدې ناروغۍ وروسته په پیښور کې پرون په حق رسیدلې دي. نوموړي په سلګونو د پښتو فلمونو لپاره سندرې ویلي، خو لسمو دی راهیسې د ناروغۍ له امله د فن ته مخه کړې وه. اوریدونکو، د نوموړي د ژوند او د فن په اړه د سیرا صحیح دا رپورټ اورو.
پیدا دے پہ دنیا کے ہر بشر جدا جدا پیدا دے پہ دنیا کے ہر بشر جدا جدا منزل دے کو لو یو دے منزل دے کو لو
دا واز د پښتو د فلمونو د وتلي سندرغاړي هدایت الله دی چې د ستمبر په 28مه یې له دې دنیا سترګې پټې کړې او د نوخار ضلع د پبو په ډاک بهسود کې په خپل پلرنۍ مقبره کې خاورو ته وسپارلی شو. مشال ریډیو سره خبرو کې د هدایت الله نوسی مشال خان وویل نیکه په کال 2004 کې هغه وخت خپل فن ته په مخه ښه وي چې ناروغه شو.
دا خو تقریبا د 8-10 سالونه بیمار وو. پہله د دې بیماری لږه کم وه، ذهني ذهن ډېر سپېدو حافظه یې کم وه، کمزور شوې وه، نور فزیکلی صحیح وو کافی وخت پورې. بیا یو درې کاله پہله وه ویلې شي چې بیا رو رو مطلب هغه د عمر تقاضا هم شي او رو رو بس بیا ګرځېدې زیات نه شو، بیا به لږ لږ بار راوتو او بیا وخت سره سره بس بیا اخر کې په کټ شو او حافظه هم زیرو ته راغله. مطلب بیا ولسه هم نو یاد چې کوم زاړه
د پښتو د موسیقۍ استاد اے آر انور مشال ریډیو ته ویل هدایت الله د پښتو د فن ډېر لوی نوم وو او د هغه د آواز د فنا کېدو سره سم د پښتو فلمونو موسیقي هم هغه شان اوس پاتې نه ده څنګه چې به مخکې خلکو خوښه وله. د نوموړي په خبره استاد هدایت الله په موسیقۍ کې ځانګړی حیثیت او نامه لرله او داسې آوازونه په صدیو کې چرته یو پیدا کیږي. هدایت الله په کال 1940 کې د پبو په ډاک بهسود سیمه کې زیږیدلې و او د لسم جمعات پاس کېدو وروسته یې د کرکلی په محکمه کې د کلرک په حیث نوکری شروع کړه چې تر 25 کاله په دغه چوکۍ پاتې شو. د موسیقي سره د مینې په وجه به هدایت الله د موسیقي محفلونو ته ورتلو او د پاکستان د سرکاري ریډیو نه په کال 1989 کې لومړی سندره ډېر کړېدلې یم وویله. له دې وروسته په کال 1990 کې د پښتو فلم یوسف خان شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې او له دې ځایه یې په باقاعده توګه د پښتو فلمونو لپاره سندرې او بدلې ویل پیل کړه. هدایت الله له 500 زیاتو د پښتو فلمونو لپاره یې په خپل غږ کې سندرې ریکارډ کړې چې نن یې هم خلک ډېر په مینه اوري. د پښتو فلمونو سندرغاړي هدایت الله ته د نورو جایزو ترڅنګ د پاکستان حکومت صدارتي ایوارډ هم ورکړی وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثور دخ پرون پخری شبو کی بھائی اور سلبیا د نجیبا مرنا لین خبر نہ بورو
په افغانستان کې د ولس مشرۍ د پرونیو انتخاباتو د رایو د شمیرنې پروسه روانه ده او تر دې مهاله له 1 میلیون څخه زیاتې رایې شمیرل شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ملت ته په وینا کې له هغو مننه وکړه چې په دې جمهوري پروسه کې برخه واخیسته. په چمن کې پرون په 14 کې د وژل شوي د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مشر مولانا حنیف جنازه د پلرنی کلی کې وشو او ملته په چمن کې خاورو ته وسپارل شو. یاد ګوند نن د پرونی پیښې عزت په ټول بلوچستان صوبه کې د کاربندې اعلان کړو. د خیبر پختونخوا د مردان پولیس وایي د خالی په ورځې د یو ماشوم مړی موندلې چې پرې د تشدد نښې دي. د مردان د لون خوړتاڼې محرر اقبال خان نن مشال ته وویل دا د یو 14 کلن ماشوم فرحان الله مړی دی. د نوموړي په وینا د ماشوم پلار د سهیل په نوم د سکول د یو استاد خلاف پرچه کټ کړې ده او دوی هغه تن نیولی چې دا مهال ترې پلټنې کېږي. د خیبر پختونخوا ډاکټران نن هم پر هړتال دي. دوی د ضلعي او علاقایي صحي ادارو د اکټ په نوم د یوې نوې قانون سازۍ خلاف او وایي چې اوس به د سرکاري هسپتالونو ترڅنګ په شخصي کلینیکونو کې هم مریضان نه ګوري. د خیبر پختونخوا حکومت په جنوبي وزیرستان او رګزو کرمه او خیبر کې ماشومانو ته د ځمکنیو بمونو په اړه د خبرداري پروګرام پیل کړی. دوی 4 بسونه ځانګړي کړي چې پکې د ماینونو څخه د خبرداري مواد ځای پر ځای شوي دي.
نن په روسیا کې د اپوزیشن ګوندونو په بلنه د مسکو په یو مرکزي سلولارې کې زرګونه خلک د ولسمشر پوتین او د هغه د حکومت خلاف د مظاهرو لپاره راوتلي دي. د وایټ کاونټر په نوم یوې غیر دولتي ادارې په وینا په پیل کې سناسنه هزاره کسان په لاریون کې موجود وو. مظاهره کوونکي د اپوزیشن خلاف د حکومت د سخت پالیسۍ پر ضد مظاهرې کوي. خاروالۍ د مظاهرې اجازه ورکړې نو د چا د گرفتارۍ تما نه کیږي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو بیان نجیم عامر او تکنیکی همکار نادرا د غسټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.